یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست ویم. تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوی د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې او مشورتي ناسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنیو مسایلو کې هم اوري چې په فرانسه کې د نوتردام لرغونې کلیسا په بیګني اور کې ډېره تخریب شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې 850 کلنې لرغونی ودانۍ د بیا رغولو تعهد کړی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی په واشنگټن کې دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې جمهور رئیس وایي د نوتردام کلیسا به له سره ورغوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد په واشنگټن کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. هغه څو ساعته مخکې پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په واشنگټن کې د ترکیې د جمهور رئیس سلاکار سره خبرې کړي دي. خلزاد پرون لیکلي و چې پر افغانستان دا جګړه امریکا نه ده تحمیل کړي. افغانان له څو لسیزو راهیسې د جګړې په میدان کې دي او کله ناکله په خپلو کې جنګېدلي دي او یوازې ملکي انسانان یې قربان شوي دي. د امریکا د حکومت خاص استازی لیکلي و چې افغانان بشپړ اوربند غواړي او امریکا یې د غوښتنې ملاتړ کوي. هغه نن پر ټویټر لیکلي، پر دې چې زه په دوحه کې یم باور مه کوئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د کتنې لپاره کومه نیټه لا نه ده ټاکلې. د دې وزارت ویاند په یو ایمیل کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د بین الافغاني خبرو نتیجې ته منتظر دي. د رپورټونو پر اساس نن به هغه لیست هم اعلان شي چې د افغانستان حکومت برابر کړی تر څو د طالبانو سره د مذاکرې لپاره دوحې ته ولاړ شي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې 2500 افغانان، قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه جوړوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، د استخباراتو د ادارې پخواني رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود پرون ویل چې دوی هم په دې جرګه کې ګډون نه کوي. هغوی ویلي چې ولسمشر غنی مشوره نه ده ورسره کړی. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې دی په جرګه کې ګډون نه کوي. د رپورټونو پر اساس عبدالله د جمهور رئیس غنی له لوري د مشورې نه کولو له امله په دې جرګه کې ګډون رد کړی و، خو وروسته د جمهور رئیس د رسنیو دفتر وویل چې جمهور رئیس غنی به له عبدالله سره خبرې وکړي او د هغه اندېښنې او نظر به وپوښتي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل غندلی دی. د امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې دا به یوازې د افغانانو کړاو زیات کړي. وسلوالو طالبانو د اپریل په 12 نیټه اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې پسرلنی عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې دا کار د سولې لپاره هیڅ ګټه نه لري او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو او داسې مذاکرو د پیل هڅه وکړي چې په افغانستان کې روان بحران د سیاسي جوړجاړي له لارې حل شي. امنیت شورا پرون دغه بیان خپور کړی دی. په فرانسه کې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګیدلی اور په بشپړ ډول مړ شوی دی. په دې کلیسا کې پرون ماپښین اور ولګید. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ویلي چې دا کلیسا به له سره ورغوي. ماکرون ویلي دا د فرانسې د ولس د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ویجاړېدو ساتل شوی ده او خطر له منځه تللی دی. د پاریس ښار زرهاو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په وحشت په دې کلیسا کې د اور لمبې او دود چې ښار یې پر سر اخیستی و وکتل. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 850 کاله عمر لري او د اطفایي کارکوونکو پرون ډېره هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له زیات تخریبه وساتل سي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان به نن په مسکو کې وي. روسیې ته د هغه دا رسمي سفر د دوو ورځو لپاره دی. د کرملین د رسنیو دفتر ویلي چې امام علي رحمان د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین په بلنه هغه هیواد ته ورغلی دی. پوتین او رحمان به د کرملین په وینا د دواړو هیوادونو لپاره پر مهمو مسلو لکه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او بشري همکاري خبرې کوي. دواړه به د خبرو په پای کې یو شمېر اسناد هم لاسلیک کړي. په دوشنبې کې د روسیې سفیر ویلي چې د جمهور رئیسانو پوتین او رحمان ترمنځ د موافقې له مخې به روسیې ته د تاجکستان د کرنیزو تولیداتو صادرات په بېساري ډول اسانه شي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور برابره ډیره سوې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون د دې ساري ناروغي په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې شری په بې ساري ډول په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې اوس په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان او قرغزستان او په څو افریقایي هیوادونو او د جنوب ختیځې آسیا په یو شمېر هیوادونو کې شری د پراخېدو په حال کې دی. د شری مخنیوی کېدای سي.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا یو غړي او د حزب اسلامي رئیس عبدالهادي ارغندیوال دا خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دغه لست به اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نامازه لستونه غوښتل کېدل. شاید نن خلاص
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه باندې مخالفت ښیي. له هغې ډلې د غزنی یو اوسیدونکی وایي:
موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي چې د پردي کلتور نومونه ورکوي، تر هغوی نومونه لاندې افغانان وژني. موږ ته دا نه الپته عملیات مهم دي، نه خالد عملیات مهم دي. موږ غواړو سوله وشي.
په بهرنۍ مسله کې هم اوري چې په فرانسه کې د نوتردام لرغوني کلیسا په بیګني اور کې ډیره تخریب شوې. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې دا 350 کلنه لرغوني ودانۍ به بیا جوړه کړي. پروګرام ته خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. د سر موضوع مدار چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان دی یو لوی پلاوی د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یوه مشورتي ناسته وکړي. د افغانستان حکومت د قطر د ناستې لپاره د افغانستان د سیاسینو او احزابو او ټولو مشرانو په ګډون د مصالحې عالي شورا کې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړه کړی ده. تمه ده چې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ناسته د اپریل په 19 پیل او 23 په قطر کې دوام وکړي. واصل وصال دغه ټول مسایل تعقیب کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې په دې اړه به نور جزئیات لاغه واورو.
من نستنګزې سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، ټاکل شوی چې د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نوملړ په راتلونکو څو ساعتونو کې اعلان شي. د پخلاینې د مشرتابه شورا یو غړي عبدالهادي ارغندیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې قطر ته د تلونکي پلاوي د ټاکلو پر سر کومه ستونزه نشته او نوملړ به نن اعلان شي.
میار زه خوګمان کوم چې دغه لست به اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نامال ته لستونه غوښتل کېدل. شاید نن خلاص شي. ټول د افغانستان خلک د مختلفو تنظیمونو نه او د مختلفو د خچه اجتماعي نه او د ښځو نه او د مشترکن د افغانستان د جمهوریت لخوا دغه 350 کسان برخه واخلي.
خغلی ارغندیوال وای د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ پر سر ټول سره همغږی دی، خو د پخلاینې د مشرتابه شورا د غړو د ټاکلو پر سر لا هم اختلافات شته دي. د ده په خبره ځینې مشران ټینګار لري چې د قطر له ناستې وروسته دې د پخلاینې د رهبرۍ شورا غړي وټاکل شي. بلخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډون کوونکو لیست نن سه شنبه نهایي کیږي. د افغانستان د حکومت یو لوړپوړي چارواکي د نوم خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې د غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت و چې نن به دا لیست وروسته شي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو ویل کیږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشرۍ او د اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت لا درسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. سره له دې چې د قطر د بین الافغاني ناستې د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوي، خو جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو د حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربان نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شاملې وي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تازه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې رویټرز د ده خبرې ناسمې تعبیر کړې دي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ترکیې د ولسمشر له یو سلاکار سره یې کتلی دي. د هغه په خبره ترکی چارواکو په دغه لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې او په دې برخه کې د روانو ټولو هڅو ملاتړ کوي. خلیلزاد همداراز هغه راپورونه هم رد کړي دي چې ګواکې دی په قطر کې دی او له طالبانو سره خبرې کوي. خلیلزاد وایي لا تر اوسه په واشنگټن کې دی او قطر ته نه دی تللی. بلې ستنګزه صاحب،
ډېره مننه. واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې تمدنن د قطر د بین الافغاني مشورتي ناستې لپاره د افغانستان د لوی پلاوي د ګډونوالو نمونه نهایي شي او بیا وروسته اعلانېږي. په همدې اړه باندې به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو ښاغلي انتظار خادم سره هم خبرې وکړو. خادم صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د افغانستان یو لوی پلاوی به قطر ته ځي، هلته به د اپریل 19 تر 21 له طالبانو سره خبرې کوي. څومره به وتوانېږي دغه کسان چې د ټولو استازیتوب پکې کیږي د بین الافغاني خبرو لپاره او د سولې د مذاکراتو لپاره چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به کیږي لار هواره کړي؟
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې ځي او د طالبان سره کینی، دا په خپل ذات کې د یو نوي ټوکېدلې هیلې زیری منتره کوي. لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده، همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې موږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید د ټولنې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی زه په نیک پال باندې نیسم. که څه هم شاید وخت ته نهایي شوی وي، ولې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنی باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي، هم پکې سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې جوړوي. معنا دا ده چې راځي ډیر زیات توقع وکړو چې دغه هیئت کله د نسمه تدریشنو پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا باید یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
مننه. طالبانو پخوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له استازو سره په دې شرط کینی چې هغوی په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوئ د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. د طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه وو چې یو هم ځان مهم او محترم او شمیر زمداده چې دنیا پر ځان باندې خبره کوي خپل قدرت باندې، او دریم داده چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کوي نو طالبان بر لوړ ګټي کوي او په دغه لوړی لوړی لاسرونه بلدي. معنا دا ده چې اولی ویلی حکومت سره نه کینو او ذات چې کله مشترک هیئت تلته دا په خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملي کوي. نو کېدای شي په راتلونکي کې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدای شي څارونکي تضمینونکي د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ملت ټول له طالبانو سره کینی او یو هوکړه ته ورسیږي.
مننه
دغه طبي پروسه ده او پر مخ روانه ده.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه تطبیق شي، او یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایلو باندې ټینګار زیات شي که څنګه؟
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو او طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت په هغه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات چې افغانستان پر ملت کې طالبان د سنویو کلونو طالبان دي، هغه فکر به له منځه لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کې، هغه به له منځه لاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو د تفاهم او د نظریات
نتیجې لپاره پته مده ده. د وزارت خارجه د امریکا دا خبره تازه کړې ده، یعنی وروسته لږ به کېدای شي دوی بیا سره وګوري.
دا خبره دا فکر کوم چې رښتیا هم همدغسې دقیق معلومات دي چې کله دغه ناسته وشي لا اوس به ډېر مسایل برسېره شي او لارې به روښانه شي او پر مخ وځي.
ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم چې د قطر د بین الافغاني ناستې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک
کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونی کلیسا به چې ډیره برخه یې په اور کې سوځېدلې بیرته ورغوي. دا کلیسا په پاریس کې د ایفل د برج ترڅنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. په اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي، همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، په دې کلیسا کې لګېدلي اور څومره زیان رسولی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د رغولو په اړه څه ویلي دي؟
بله سترنګ صاحب، د فرانسې د پلازمېنې پاریس البته په مرکزي برخه کې په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی دی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی او دغه راز نور زیان هم ورته اوښتی دی. دا 100 متره برج د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده. وروسته له هغه ونړید چې لرګین چت د اور په لمبو کې وسوځید. ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې لا د زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 8.5 سوه کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلي، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور لمبو ژغورل شوي دي. د اتفاقي کارکوونکو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر ماکرون دغه راز ژمنه کړې چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. البته په داخل په خپله فرانسه کې وار له مخه د دغې کلیسا د رغولو لپاره د پریمانه مرستو ژمنه شوې ده. د فرانسې دوسترو شتمنو د دغې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیون یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالد او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیون یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالد د 100 میلیون یورو د مرستې ژمنه کړې دي. خو د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي، ځکه دا 8.5 سوه کاله مخکې دغه چت جوړ شوی و. پولیسو له بلې خوا بیا ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو لري. له مخکې په دې ودانۍ کې د ترمیم کارونه پیل شوي و. د اور وژنې د پرنیو عملیاتو پر مهال د اوتفایی یو کارکونکو یو دغرز دو پولیس برسرین ټپیان شوی دی.
د نړۍ یو شمیر مشرانو هم په دې اړه باندې خفګان څرګند کړی. دوی څه ویل دي؟
د نړۍ یو شمیر مشرانو د دې پیښې په اړه خواشینی او دغرز د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګند کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پیړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یوه سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د برتانیا صدر اعظم تریزا می بیا ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هلې ځلې کوي.
مننه کوم. فقط په آخر کې لنډه توګه چې د نوتردام کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا لپاره څومره تاریخي ارزښت لري.
د پاریس ایفل برج ډیر مشهور خو د دغه برج ترڅنګ د نوتردام کلیسا هم د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د دې کلیسا له نوم څخه دغه راز د فرانسې مشهور لیکوال ویکتور هوګو په خپل تاریخي اثر ګوشپشت نوتردام کې هم کار اخیستی و، استفاده ځینې کړې وه. د یادونې وړ بولو چې وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال یو څه زیان رسېدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیان ډیره په امن کې پاتې شوی.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوریو د فرانسې د نوتردام د لرغونی کلیسا د اور لګیدنې په اړه باندې موږ ته بشپړ جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم فیروز عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د قرقل د پوستکي اداره وایي اټکل کوي روان 1498 مریض کال به نورو هیوادونو ته د قرقل صادرات زیات شي. د دې ادارې عمومي مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر مریض کال کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته شاوخوا 200,000 جلد افغاني قرقل پوستکي صادر شوې دي. نوموړي دغه شان وویل چې د روان کال د قرقل د کاروبار لپاره د پوستکي د پیر پروسه هم پیل شوې ده او دې پیل شوې پروسې ته په کتو اټکل کیږي چې د قرقل په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې د جګړو زیاتېدو په اقتصادي فعالیتونو سیوری غوړولای. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر ګلبرف اتاین نن ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنو خوده چې د نوي مریض کال لپاره په دې ولایت کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې له امله یې هیڅ اقتصادي پرمختګ نه دی شوی او خلک د بیکاری له ستونزو سره مخ دي. ښاغلی اتای وایي د جوزجان په زیات شمېر ولسوالیو کې نامنې خو مرکز یې نسبي امنیت لري. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې چې د نامنې پیښې کمې وي په جوزجان کې هر کال په زیات اندازه غالۍ، کلیم او قرقل جوړېدل او یو شمېر هیوادونو ته هم صادرېدل چې اوس دا فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې یو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و او افغانۍ نوی پوله، یو یورو و اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,200 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,500 افغانۍ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي دوی نه د افغان پوځیانو او نه هم د طالبانو پوځي عملیات او جنگونه غواړي، بلکې دوی د سولې او اوربند غوښتونکي دي. دوی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو پوځي عملیاتو په مخالفت کې دغه خبرې کړې دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان د دولت وسلوالو طالبانو له لوري د پوځي او جګړیزو عملیاتو له پیلېدو څخه اندېښ نه شي. دوی وایي د دې پر ځای چې دواړو لوري پر جګړو او عملیاتو ټینګار کوي، د سولې لاره دې غوره کړي تر څو افغانان یو ښه راتلونکی ولري. دوه تنو ځوانانو په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: له جګړو ستړي سوي، نور نو په یو سوله ییز او له جګړو پاک افغانستان کې ژوند کول غواړي.
نومې خلیل رحمان ده، د غزنی اوسیدونکی یم. دا چې دوی په هر کال کې د کار په سر کې دواړه لوري عملیاتونه اعلانوي، په دې عملیاتو باندې هیڅ ګټه د وطن ته نه رسېږي او موږ څه دینه جوړ کړی دي.
امیر مساخلوال یم د غزنی ولایت. موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي یو چې د پردي کلتور نومونه ورکوي، تر هغوی نومونو لاندې افغانان وژني. موږ ته دا نه الپته عملیات مهم دي، نه خالد عملیات مهم دي. موږ غواړو سوله وسي.
دا چې له تیرو څو کالو څخه په افغانستان کې د پسرلي په موسم کې د دولت او د وسلوالو طالبانو له لورې د عملیاتونو د پیل اعلان کیږي، نو د غزنی یو تن مدني فعال رحمت الله مرجان خیل هم وایي د دواړو لورو د عملیاتونو د اعلانولو په ترڅ کې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي.
موږ نه الفتح غواړو نه خالد غواړو، ځکه په دې کې دواړو لورو ته افغان وژل کیږي. نو که چیرته صلح وسي، اوربند وسي، دا به د افغان ولس په ګټه باندې وي.
خبریال او شنونکی سیف الله مفتون وایي د غزنی ولسونه سخت له جګړو ستړي سوي دي. هره شپه د ښار او ولسوالیو په بیلابیلو ځایونو کې جګړې روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل د پوځي عملیاتونو اعلانول د سولې په وړاندې خنډ جوړول او د جګړې اوږدول دي.
د عملیاتو اعلانول خپله د سولې لپاره یو خنډ ده. د دې پر ځای چې عملیات اعلانوي، باید د سولې په خبرو باندې تمرکز وکړي. که چیرې طالبان د عملیات اعلانوي، دولت په وړاندې عملیات اعلانوي، نو بیا هم جګړې خپل زور اخلي او په منځ کې به یوازې افغانان وژل کېږي، هغه که طالب ده، که عسکر ده او که ملکي سړی ده.
که یوې خواته په هیواد کې د سولې خبرې تر بلار وخت ګړندې سوې دي، خو بلې خواته افغان دولت د وري میاشتې په لومړۍ نیټه د خالد او وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسرلني عملیات اعلان کړل، چې د دغه عملیاتو د جګړې ډګر ډیری وخت په غزنی کې تودېږي، چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو تر څنګ ولسي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبلا وړي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجیه ساپی وایي.
کابل چاپ ډیری ورځپاڼو بیا هم د سولې مشورتي لویې جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، له اټکل سره سم ډاکټر عبدالله پسې نورو جریانونو او انتخاباتي ډلو هم د حکومت مشورتي لویه جرګه تحریم کړه. له دې تحریم سره د مشورتي لویې جرګې د جوړولو لپاره هیڅ د توجیه وړ دلیل پاتې نه دی. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا، که حکومت له دا ډول مخالفتونو سره سره بیا هم مشورتي لویه جرګه جوړوي، دا به د خپلو پلویانو یوه غونډه وي او هیڅکله هم د لویې جرګې عظمت ته درنښت نشي تمثیلولی. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې د سولې لپاره د ملي مشورتي لویې جرګې مخالفتونه د څه لپاره. ورځپاڼې له مشورتي لویې جرګې سره د حکومت د اجرایه مشر او د حنیف اتمرد په مشرۍ د سولې او اعتدال ډلې پریکون ته په اشاره لیکلي، په افغانستان کې ستره ستونزه دا ده چې ګڼ کسان په داسې ملي تصمیم کې چې د وخت ستره غوښتنه ده له ګډونه پشا کیږي. د ورځپاڼې د سرمقالې لیکونکي په وینا، دا ملت ته نور شکونه هم را پیدا کوي چې په وینا یې دا د حل لار نه ده. هشت صبح ورځپاڼې بیا د مشورتي لویې جرګې لپاره د اجماع په جوړولو ټینګار کړی. ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، د مشورتي لویې جرګې د جوړولو پر سر له وروستیو عکس العملونو څرګندېږي چې ارګ له مطرحو سیاسي څیرو سره مشورې نه دي کړي. ورځپاڼې په وینا، که چیرې د سولې مشورتي جرګه مطرحو سیاسي څیرو، انتخاباتي نمایندانو او ګوندونو له حضور پرته ترسره کیږي، دا جرګه به خپله موازنه له لاسه ورکړي او دا به یوازې د ښاغلي غني د انتخاباتي کمپاین یوه برخه وي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د سولې له پروسې او انتخاباتو سره سیاسي معامله کوي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا، په انتخاباتي بهیر کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي، سره له دې چې اوس مهال د هیواد شرایط داسې دي چې که یې واقعي ارزونه وشي، په بشپړ باور ویلی شو چې راتلونکي ولسمشریز انتخابات د ناممکن تر بریده ستونزمن دي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په باور، که د سولې روان بهیر ښه پر مخ ولاړ شي، معنا دا چې ټول لوري به سولې ته لومړیتوب ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
محمد کریم د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمې دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی و، چې په فرمان کې راغلی و چې بنجان چې دی خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا دې واستوه، کېناسي هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی. وروره چې ویې کې خوشحاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بنجان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او کېناسي تحقیقات یې ځینې وکړي. وروره کلونه پرته شوي دي بنجان نه، چې ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه. دوی باید تحقیقات ځینې وکړي. د سې اوس سړی څه ازادي د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه. زنده باد، ازادي راځي.
منګ د ننګرهار ولسونه د ازادي راډیو د لارې نه عمران خان ته دا زیر ورکو چې عمران خان دا کم دوه هدف چې تللی دا نشي ترسره کولی. د پردي په کور کې لاسوهنې مه کوه. منګ رسمي قانوني ریاست جمهور لري چې جمهور لرو حکومت لرو دا زمونږ خوښه ده. کار زمونږ دی ملک زمونږ دی. ته په منګ باندې باداري نشي کولی ځکه افغانان تاریخ تا ته معلوم دی عمران خان دا دریم ځل دی چې د موقت ادارې چغې وهي. خپل دوه هدف په پکې ترسره کوي چې یو د ډیورین کرښه ده بل اوبه دي. خو افغانان هېڅکله هم د دې په دې څه خبرو نه غولېږي او نه تېرېږي. دغه پیغام دی عمران خان ته او د افغانستان ټول ولس ته ورسېږي چې د عمران هدف معلوم ده د ډیورین کرښه ده او د کار اوبه دي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له فرشتي جلال ځای اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ویلي چې په واشنگتن کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ترکیې د جمهور رئیس سلاکار سره خبرې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې نن به په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل شي. خو خلیلزاد نن سهار پر ټویټر لیکلي پر دې چې زه په دوحه کې هم باور مه کوئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل غندلی دی. د امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې دا به یوازې د افغانانو کړاو زیات کړي. د امنیت شورا ټولو غړو په یوه خوله په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواو په جګړه کې شکلو خواو باندې غږ کړی چې دوی دې د یو سیاسي جوړجاړي د موندلو لپاره خبرې وکړي. د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګیدلی اور مړ سوی دی. د فرانسې جمهور رئیس ویلي چې دا کلیسا به له سره ورغول سي. د تاجکستان جمهور رئیس مملي رحمان نن په مسکو کې وي. په د کرملین د رسنیو دفتر ویلي چې مملي رحمان د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ورغلی او دا د دوو ورځو رسمي سفر دی. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روان کال په میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول نړۍ کې د شری ناروغي په تیر کال کې د همدې مودې په پرتله څلور برابر ډیره سوې ده. ملګری ملتونه وایي چې په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغزستان، په څو افریقایي هیوادونو او د جنوب ختیځ آسیا په څو هیوادونو کې شری په بې ساري ډول په زیاته چټکۍ د پراختیا په حال کې دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. تر دې وروسته د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز به برنامه صحت به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم و دکتر صاحب احمد نوید آریایی متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از او گزارشی که در میمارد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. بواسیر بیماری مزمن و دردناکی است که متاسفانه اکثر مبتلایان به آن از ابراز آن خودداری می کنند. بواسیر همان رگ‌های ورم کرده در بخش موقت یا بخش تحتانی روده است. ارسی بودن، تغذیه نامناسب، شغل‌های نامناسب، حاملگی، ورزش‌های نامناسب، زور زدن، لباس‌های تنگ، مسائل روانی، مصرف بعضی از داروها و سن بالا از جمله عوامل بروز بیماری بواسیر نزد افراد می باشد. دکتران متخصص می گویند بواسیر می تواند در داخل زیر پوست و یا هم در اطراف خارجی موقت بروز نماید. دکتر ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی در مورد بیماری بواسیر میگوید
یکی از امراضی است که در نهایات خروجی و یا دخولی موقت یک در ساختمانهای برآمدگی پیدا میشه که در اصل ای عبارت از بزرگ شدن یا کلان شدن رگ‌های ناحیوی است. این رگ‌ها پیش یک تعداد اشخاص مشخص با عوامل مختلف میتونه ایجاد شود. اما در یک تعداد موارد فرض مثال شما فکر کنید کسایی که یبوس یا قبضیت‌های دوامدار دارن پیش از جان چون این بندیدگی یا بزرگ شدن رگ‌ها از سبب یک فشار بالای رگ‌های مقعدی ایجاد میشه. بیش از اونا در مجموع انگامی که سن بیشتر میشه نهایات یا مو رگ‌های دیوارای رکاز نازک میشه، بعد از اون فشارهای عادی میتونه سبب مشکل پیش از اختلال اشخاص شه.
دکتر حیدری میگوید خونریزی بدون درد هنگام دفع مدفوع، برآمدگی دردناک و حساس در نزدیکی مقعد، خارش یا سوزش، درد و ناراحتی و تورم از جمله علائم بیماری بواسیر میباشد. بر اساس معلومات دکتران متخصص، بواسیرهای کوچک اغلب بدون تداوی یا با تداوی خانگی و تغییرات سبک زندگی برطرف می شود. اما اگر بواسیر خونریزی داشته باشد باید به دکتر مراجعه گردد. دکتر می تواند علل خونریزی را بررسی نماید و اگر علائم آن شدید باشد ممکن عمل جراحی برای برداشتن و یا کوچک کردن بواسیر انجام شود. دکتر حیدری می گوید برخی از زنان در طول دوره بارداری به دلیل افزایش فشار در شکم به بواسیر دچار می شوند. هورمون های بارداری نیز ممکن است احتمال تورم رگها را افزایش دهند. اگر یک خانم در طول دوره بارداری به بواسیر مبتلا گردد ممکن علائم آن تا زمان تولد طفل ادامه یابد. دکتر حیدری در مورد شیوه تداوی بواسیر میگوید
در ابتدا اگر نگاه اندازه سایزش خرد می باشه بعض وقتا اینا میشه خود به خود پس دوباره رشد شه و از بین بره، اما بعض وقتا مقدار از وقتی که اندازشان کلان میشه و یا بعض وقتا وقتی که یک علاقه خون بند میکنن مشکلات را به بار میتونه بیاره. البته استفاده از بعض موادهای شستشو کننده که توصیه میشه توسط دکترای مربوطش با استفاده از آب گرم یا دیر میشن استفاده کنن. بعضی کریمای مخصوص است که میتونه خونمون ساحه را انتقال خون از ساحه بیشتر بسازه، از اونا میشه استفاده شه. بعض اوقات چون سبب بندش میشه یک سایه است که بعض وقتا خونده میشه سبب کم خونی ها پیش اشخاص افراد میشه، با او خاطر ضرورت میشه که عملیات یا پروسیجرهای جراحی پیشان انجام شه، اونمو تگ یا اونمو برآمدگی کسی برداشته شه.
به گفته دکتران متخصص مصرف غذاهای پر انرژی، سبزیجات، غلات سبزدار، مصرف مایعات به خصوص آب، فشار نیاوردن، ورزش، کاهش وزن، خودداری از نشستن زیاد از جمله مسائلی هستند که با رعایت آن از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری می شود. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر که چنو یک بیماری است که معلومات بدین بعد از سوالای دیگر هم مطرح میکنیم.
قدم نخست سلام های خدا خدمت تمامی هموطنان ما که از طریق رادیو صدای آزادی صدای ما را میشنوند تقدیم میکنم. در قدم دوم تشکر از شما که برای ما وقت دادین
تا
از طریق رادیو آزادی بتانیم کمکی به هموطنان ما که در این مورد مشکل داشته باشند بتانیم. بواسیر یا هموروید یا اصلا ساختمان های نرمال آناتومی که بدن هستند، یک ذخیره یا یک شبکی وریدی است رکایی است که به خاطر کنترل افرازات همین نایه در حالت که نرمال می باشند کمک می کنند، خصوصا در زمان استراحت اینا به خاطر بستن راه مقعد در حدود 15-20% رول دارند که از خارج شدن افرازات از قسمت نهایی روده یا امای بزرگ جلوگیری می کنند. زمانی که اینا با التهاب یا پندیدگی یا توسو دچار میشن که از عاملش پسان باعث میکنیم، در او زمانی به نام بواسیر یا هیمروید یاد میشن و علت های مختلف داره. در اصل عاملش معلوم نیست، اما همین گپ ها را در فاکتور یا فاکتورهای خطر برازی میدانند، مثلا قبضیت یا احصال اردوی زیاد به صورت دوامدار باشه میتونه از سبب هیمروید شوه، همچنان استاد شدن دوامدار خصوصا اشخاصی پشت میز دکان استاد میشن پشت ویدینای دکان و یا اشخاصی که دوامدار نشست هستن شغل درایوری یا دیگه شغل را کار میکنن و کسایی که وزن بیش از حد دارن و معمولا در با ضعیفی عضلی در اشخاص با بلند رفتن سن به وجود میاد و در ورزش های سنگین هم میتونه عامل فاکتور خطر شوه برازی. و در جریان حاملگی یک تعداد تفاوت سه عامل است که سبب به وجود آمدن بواسیر یا هیمروید میشه. یکی خود فشار داخل بطن افزایش میافته با بزرگ شدن طفل در رحم مادر. موضوع دومش همی تغییرات هورمونی که به وجود میاد سبب ضعیف شدن می عضلاتی که در جدار رحم وجود داره، سبب ضعیف شدن از این میشه و سبب تورم یا پوندیدگی و توسعی از این میده که میشه. و همچنان میتونه که خود پروسیجر ولادت سبب ضربه وارد کردن به این نوعه شوه و سبب تورم شوه. خب باز معمولا در خانم های عامله هست و بعد از ولادت دوباره ای به حالت اولی برگشت میکنه.
اگر برگشت نکد باز
میشه که بعد رو دکتر مراجعه کنه و دکتر صدای با تصمیم میگیرن که در کدام مرحله است میشه رژیم غذایی درست اصلاح شوه و یا با فعالیت ها یا تداوی دوایی و بالاخره تداوی جرایی که چی مرحله میگه؟
و دکتر صاحب قسمه که در مورد علائم بیماری که مثلا یا خونریزی یا بعض مسائل دیگه، یعنی هر نوع خونریزی گفته میشه که بواسیر است یا یک کدام مشخص است و درد است دیگه، چی چیزای دیگه دیده میشه؟
متاسفانه که اکثریت متنای ما که ما در کدام آفت در این ناحیه می داشته باشند، نای مقدی بر دکتر که مراجعه میکنن، اول خوب بر دکتر مراجعه نمیکنن تا که بیچار بر از اینا پیشرفته میشه حالت یا همین مرضشان که بیچار برشان در فعالیت های روزمره شان اثرگذار میشه، بالاخره به دکتر مراجعه میکنن. تمام همی آفتی که در این ناحیه است که میتونه خونریزی داشته باشه یا میتونه پوندیدگی برآمدگی همراه مشابه بواسیر باشه، تمام از اینا را مردم هم بواسیر مینامند، در حالی که در جریان ماینه معلوم میشه که اینجا دیگه آفت هاست، میشه که یک پولیپ باشه، میشه که یک مشکل دیگه داشته باشه و یا یک فشار در اونایه باشه که دیگه امراض است، ممکن یکی از این حالت ها را هم داشته باشه. وقتی که باز با ماینه دیده میشه که اصلا بواسیر نداره، مشکل دیگه داره، اما با سید هم میتونه که خونریزی و خارش و درد داشته باشه که بازی انواع داخلی و خارجی داره که در داخلیش معمولا خونریزی معمول است اما درد نمی داشته باشه که خونریزی میشه که پیش از رفع حاجت یا در جریان رفع حاجت و یا در ختم یک خون سرخ روشن است البته و خون اگه تیره رنگ می باشه و میتونه که از مشکلات دیگه.
خب دکتر سیب شنونده رو میگیریم، بعدم صحبت خود ادامه میدیم. بله سلام علیکم.
بله پیرستان، سلام شما، سلام احمد کارکنان رادیو شما و سلام به دکتر سیب میمان شما.
سلام به شما هم، بفرمایید.
پشتون هستم از
بلد پشتون سه، بسیار زیاد خوشم قاری سه، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوال تانه بگوین.
تشکر میکنم، اول خو تشکر میکنم از رادیو آزادی از پروگرامه ایتان که بیشتر پروگرامه ای
سلامت
سهی را برای مردم انتخاب میکنیم. نظری ما همو است که مو بعد مواسیر از دکتر سه پرسان میکنم که بعد مواسیر یعنی خودم بعد مواسیر که برشان قسمت جه و دویم هم بازی مقبادی مواسر کامش شده خانما یا توسانی سینی مغمار که بازی مردم که هم بازی مواسری خود تنهان نگاه می کنه، خصوصا خارای ما خارا یا بازی مرز تنهان نگاه می کنه، چی قضا آگایی بکار است که بری مردم آگایی داد آگایی داد مسئولیت چی است که باید.
تشکر پشتون صاحب، صدایتان بسیار قطع وصل میشد، خب سوالایشان گرفته شد به نظرم، بفرمایید.
با تشکر از برادر محترم که سوال دای مورد قسمت اول سوالتون، خب
چند نواست؟
چند نواست گفتین؟ این بدون نواست یکی نو داخلی است و نو خارجیش است که نو داخلیش باز به چهار درجه تقسیم شده. درجه اول که تنها یک چیز جهس میشه، یک پوندیدگی و ممکن خونریزی داشته باشه یا نداشته باشه، و نو دوم از این بیرون میبره از ناحیه مقعدی دوباره خودش داخل میشه، نو سیومش که بیرون میشه و باید در ختم رفع حاجت دوباره با دست داخل شوه با کمک خود شخص، و نو چهارمش درجه چهارش که است که هیچ خارج نمیشه، داخل نمیشه دوباره، با دست همو دوامدار بیرون میباشه و این معمولا التهابی میشه و به شکل گاهی رگای خون بسته میشه، رگای خونش که به شکل لختی خون اونجا ایجاد میشه، به این شکل هم میتونه باشه. و دیگه نو خارجیش است که شامل پوست او دوامدار بس در خارج از ناحیه مقعدی میباشه، در خارج از کانال او تقسیمات آناتومیکش است که به مردم هم دیگه قابل فهم نیست، به این شکل است. در قسمت
آگاهی دهی گفت و اکثریت مردم پنهان میکنه، این مسئولیت کی است که باید آگاهی داده شود؟
تمام جهان عام است، به خاطر اینکه در هیچ کشور جهان آمار دقیق امروید به می بواسیر معلوم نیست، به دلیلی که مردم به وقت مراجعه نمیکنه و نمیشه کل، اما حدودا 50% مردم تا دسنه 45 تا 65 سالگی این مرض را تجربه میکنن و 5% مردم دوامدار با این مرض زندگی خود را پیش میبرن. و اما مشکل اولش خود در مردها ما هم از مشکلات دارن در اظهار کردن چنین مورد بر دکتر صاحب، خصوصا نزد جوان ها و موضوعات اجتماعی و مذهبی گپام رول داره و برای خانم ها بیشتر مشکل است و نداشتن دکتر خانم های جرایی در بخش جرایی
مشکل ساز
است، به حد مشکل ساز است، تا حدی که در خود افرادی که در شهرهای افغانستان زندگی میکنن یعنی شهرنشین هستن، حتی او نمیتونن بر دکترهای مردانه یا بخش نسایی ولادی هم اگر میگن او
مراجعه
میکنن، اونا این مریضی شامل او بخش نمیشه، جز کارا و تجربات از او نیست. و دکتر صاحب جرایم عمومی متاسفانه خوشبختانه امروز خیلی دکتر صاحب که در جریان درس هستن، در جریان خواندن تخصصشان هستن، در افغانستان و دیگه کشورها همین دکتر سایبر افغان دیگه بخش زنانه، اما بازم شفاخانه دولتی در این مورد کمک کننده است برای خانم ها. ما شفاخانه بخش زنانه شفاخانه از در کابل داریم، اونا کمک کننده میتونن مراجعه کنن به دکتر سایبای زنانه که در بخش جراحی عمومی باشن و همچنان به شفاخانه دولتی.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک اشنام دیگر هم میگیریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، از کجا به تماس شده؟
من از مزار شریف به تماس شدم. سلام به شما و مهمانی محترم شما.
سلام به شما هم، بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین، سوال داشته باشین بگوید.
از پاسه سوالی من میاد که بواسیر چطور میتونیم از بواسیر جلوگیری بکنیم، از کدام طرق استفاده کرده، و بواسیری که اینا گفتن دو قسم هستن، قسمی که بیرونی و کمتر باشه، چی نوع میتونیم تداوی بکنیم؟
تشکر برادر، سوالایتان گرفته شد، سلامت باشین.
رایت چون عاملش اکثرا فاکتورهایی که سبب بواسیر میشه می قبضیت ها و سالهای دوامدار است، قبلا هم برات گفتیم کم خوردن مایعات و رژیم کم فایبر غذایی، معمولا از غذاهای استفاده کنن اگر درجه کم باشه و یا به خاطر جلوگیریش استفاده بیش از حد مایعات باشه، دوامدار از نشستن دوامدار جلوگیری شه و کاهش وزن و فعالیت فیزیکی یا حداقل روزانه یک اکسرسایز یا یک ورزش داشته باشه، یک تمرین یک در حدود نیم ساعت، این برش موثر است و بیشتر که رول داره غذاهای هاوی فایبر از این غذا استفاده کنن، حتی اگر در مراحل ابتدایی باشه میشه که بهبود پیدا کنن.
و دیگر گفتن که دو نوع است، اما نوش که بیرون است چه قسم تداوی میشه؟
نو بیرونیش در مراحل ابتدایی خو اگر ممکن با اینمی خو گپایی که در وقایه یا جلوگیری از این مرض است تشویق شوه که آیا اول خاملش باید شخص پیدا کنه که از قبضیت های دوامدار برش پیدا شده، از نشستن دوامدار برش پیدا شده، از غذای سخت یا کم بود مایعات یا از وزن زیاد، از کدام حالت پیدا شده برش، کدام یکی از این حالت ها را داره، مصاب کدام یکی از این حالت ها است، رفع از این حالت هر کدام به هر حالتی از این حالت ها که مصاب است میشه که او را از امون جلوگیری کنه، یا وزن خود کم کنه، یا غذای هاوی فایبر بگیره، یا مایعات بیش از حد بگیره، خوب میشه. باز اگر خوب نشه میشه ستزبت استفاده کنه، گاهی که بیشتر شخص آزار میده با تشت آب گرم به مدت 10 یا 15 دقیقه بشینه، روزانه چند مرتبه 3 یا 4 مرتبه بشینه، این برش کمک کننده میباشه. اما در صورتی که با این نمی اهتمامات بهبود نمیافه، خوب است که به نزد دکتر مراجعه کنه.
تشکر دکتر صاحب. یک تماس دیگر هم میگیریم.
السلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
تو طول مخکی محترم دکتر او طول اوریدون کو تر شرغ دست وایم زما له محترم دکتر صاحب زه خدای پښتنه ده زه مست وطن کې پساراو کې وی کیږي و یو خو دې مو اثر دی به اثر دی او یو باندې به اثر دی نو دا په دې مو کې به حال هم دغه سې دی چې به چیرې هغه کې مو د پاره تشریح کړو او بعضی خلق مور عملیات وکوی دا مقام حال دا پار شوی بعد لاغاز خبیا دا بواسیر شروع شی او پا غزایی موادو که کم غزایی مواد آیا پا ترکاری و پا غوشو و پا طول شانو که دا بواسیر دا پار کم غزایی شان شدی که چی دی پشتوز دایی او پا پشتوز پار تشریح که نو با موز پشتانه ورانا طول گرد دنی واخو.
سلامت باشین، زنده باشین، بشنوین از طریق رادیو. تشکر.
تشکر برادر، ما سوالاتان کاملا گرفتیم با دقت. اول خواهم بود بواسیر با دو نوع است، داخلی و خارجی، که در اطراف و این مردم هم با نو خونریزی و بادی مشهور است، اما میتونه که نو خارجیش هم گاهی خونریزی بته و نو داخلیش هم. او یک علامهش است، ممکن که خونریزی بته یا نته. و در ارتباط با تداویش که گفتین که
یک عملیات کرد،
عملیات میکنه، بعد از او هر عملیات جراحی که هست مشکلات خود داره، اما اگر با دقت عملیات شود پیش یک دکتر صاحب متخصص با از تجربه خاص برخوردار باشه، دوباره که ای اوت کنه یا دوباره به وجود بیاید بسیار احتمالش کم از یعنی 1% یا 2%. اما گاهی اوقات چون در 3 نقطه با در ساعت 3 و یا 11 و 7 ممکن این موجود باشه، 3 تکماس یا 3 رگ از دمینایا. اگر یک از این با درجه اول مصاب می باشد، یک دانه از این با درجه 4 و امی دکتر صاحبی که عملیات میکنه می درجه 4 از این عملیات میکنه، درجه اول از این میمونه، ممکن است که این امی از این بزرگ شود دوباره شخص مصاب شود. یعنی از یک دانه از این که در 3 نقطه می باشه، ناممکن است یا بیچار احتمال کم داره که دوباره اوت کنه. خوی معمولاً که یک دانش با درجه پیشرفته می شده باشه، یک تکمه که بین مردم هم رواج است، یک تکمهش درجه پیشرفت می شده باشه و اوش عملیات می کنه، دیگهش یک سال بعد دو سال بعد یا مریض قبضیت دوام دار داره یا همی شغلش همی قسم است که دوام دار می شینه، یا ممکن آفت های دیگه که سبب مثلا امراض هر عاملی که سبب بلند رفتن فشار داخلش کم شوه میتونه سبب بواسیر شوه. ممکن به ایتو یک آفت مزمن یا مریضی دوامدار دوچار است و دوباره همون تکمه دومی یا تکمه سیومی که 3 تکمه از قبلا گفتیم اونا رشد میکنه، باز اینا معمولا دکتر سیبار هم علامت میکنه که ما یک بار عملیات کردیم درست عملیات نشد.
و مواد غذایی را گفتن که یا ترکاری چیزه؟
مواد غذایی که هاوی فایبر است، ترکاری تمامش خوب است، میوه‌جات، میوه های شیرین، سیب و ترکاری ها میشه که کدوگک، بامیه، بانجانسی ها، فاصله این مواد سلوله هزم است و جهاز هضمی سبب قبضیت نمیشه، خوب است. و از غذاهایی که جلوگیری شده باید اتونه که مکمل خورده نشه اما به مقدار کم خورده شده، نان خشک، لوبیا، نخود، برنج، گوشت سرخ، اینی غذا
کم تر خورده شده
سبب بواسیر میشه و آفت ها شدیدتر میسازه و اگه مصاب باشه شخص برازی مریضی سبب آزار و اذیتش میشه. خوب است که از اینا جلوگیری کنه.
تشکر دکتر صاحب، تماس بعدی را هم میگیریم.
بخیر باشی، شما خوب هستی؟
تشکر. از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدم. از دکتر صاحب سوال داشتم.
بفرمایید، بگوین.
حالا ما از یک که بعد گفته که ما همین چرخ بیشتر وقت که خطا بخورم همین دیگه یک رقم هم اشکم ما میشه، ما نمیگم که چار پنج چاقو کسی ایجاد اشکم ما میزنه. وقتی که در سراغش برم بعد جا مثلا اولش یکمی خونی همیتر چی شده، بعد چیزی زیاد ما نمیتونم که مثلا تشنب زیاد ما بشنم یا چی. خب ولی ما هم که ترجیح کنم که من منفجر شدم. یه دوم کسی ما این که وقتی که ما پس بیام دوتا که جای تقریبا یک نیم ساعت یا تا دقیقه دیگه نرمال میشم، پس خون میشم. گفتم این چی تاثیر داره؟ این باید مفاتر هست کدام دیگه مشکل هست چی تاثیر هست؟
تشکر برادر.
گرفتین سوالش؟
بله.
بفرمایید.
در ابتدا خوال گفتین که غذا میخوریم بیچار شکم و سنگین میشه و باد پر میشه، این ممکن که آفات کدام آفات میده تان داشته باشه، ممکن است به یک دکتر صاحب داخله مراجعه کنید. در ارتباط با مشکلاتی که در انگام رفاجت برتون ایجاد میشه، در این وقت میتونین که اگر خونریزی شدید است و دوامدار است میشه که به دکتر صاحب مراجعه کنید، به شفاخانه های دولتی در بخش چرایی مراجعه کنید. اگر به مقدار کم است و قبضیت دارین میفهمین که از باعث قبضیت برتون پیدا میشه، خوب از مایعات بیشتر بگیرین، تمرین کنین، غذای هاوی فایبر که قبلا ذکر کردیم، سیب و کدوگک و بفاصلیه با بامیه، از چیزها استفاده کنین در غذایتون. غذاهای سل که با مشکل هضم میشه و سبب قبضیت میشه و از یا دوری کنین دیگه، انشالله کمک کنند از برتان. و اگر بیچار آزار میتیتون میشه که دوباره بعد از هر رفع حاجتتون بر مدت 10 تا 15 دقیقه در یک تشت آب گرم میشینین، و اما اگر مقدار خونریزی زیاد باشه میشه که به دکتر صاحب مراجعه کنین تا به مشکلتان رسیدگی شوه. ممکن یک آفت دیگه به نام انالفیشر یا یک پارگی ناحیه مقعدی میباشه که او هم از باعث قبضیت های دوامدار به وجود میاد. احتمالاً که خودتان همین مشکلات داشته باشین و به دکتر صاحب از نزدیک مراجعه کنین، به دکتر صاحب جراحی که با معاینه دیده شوه.
افغان صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه از ولایت خوست. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
زما سختانه دادن دکتر صاحب دارن چه دبو و سیر لیتش تحت ایسی که دیشه دوباره در یا مزدر شاید دی محنیوه پا کم دول بکیدی.
فقط هم یک سوال داشتیم؟
نورا باز در غازم آیا پختانه
بیشتر.
فقط قبلا هم با این سوال تکراریز یک برادر دیگه هم سوال کرد، اگر از قبضیت های دوامدار جلوگیری شود، هر اگر مصاب قبضیت هستین میشه که به دکتر صاحب مراجعه کنین که همی عاملی که سبب عزیز ای از بین بره، چون قبضیت 100% دراز مدت سبب بواسیر میشه. و از نشستن دوامدار مایعات بیشتر بگیرین، غذای هاوی فایبر بگیرین، از میوه‌جات شیرین استفاده کنین. انشالله این بسیار کمک کننده است برتان و فعالیت فیزیکی داشته باشین. اگر افزایش وزن دارین وزنتان را کم کنین،
یعنی
کمک کنند میتونین جلوگیری کنین از باوتی.
تشکر دکتر صاحب، شنوند دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب سلام میگم، بعد از سلام دکتر صاحب، بعد از سلام مقصد دو شبخانه زمی باید مواصر در کابل در کجا هستن؟ متخصص دن داره تنه در بری جرایی و بری همی چیزا بری زنا هست یعنی است یا مرده هست؟ همی سوال ماست.
تشکر، سلامت باش.
بله شفاخانه، تشکر برادر از سوالتان. با شفاخانه برای مردا تمام شفاخانه دولتی که در شهر کابل است و اگر در ولایت است هم شفاخانه ولایتی همان ولایت مراجعه کنند. متخصص جراحی عمومی هست در تمام شفاخانه ولایتی افغانستان و در تمام شفاخانه کابل. دیپارتمنت های جراحی است که متخصص های با تجربه و خوب جراحی عمومی را داریم و مشکلشان رسیدگی میشه. اگر به عملیات نیاز بود عملیات، اگر برای دوا تداوی نیاز بود در مراحل ابتداییش دوا برشان توصیه میکنن. و برای خانما تنها شفاخانه رابی بلخی بخش جراحی عمومی داره در کابل، میشه که به اونجا مراجعه کنن به بخش جراحی عمومیش برای خانما. اما در شفاخانه دولتی هم، درگاه شفاخانه کابل هم، خانما از دکتر صاحبای جراحی عمومی هست، اما فیصدیشان کمتر از مثلا ممکنه یک دانه یا دو دانه باشه.
مراجعه کنند. بله.
اما شفاخانه‌ای که مخصوص خانم هاست برای جراحی عمومی، شفاخانه رابی بلخی است که میتونن به اون شفاخانه.
تداوی کدامش آسان تر از شما امی به واسطه خونی را به حساب داخلی را گفتین در 4 مرحله میباشه، کدام مراحل از خطرناک‌تر است؟ خب شما این سوال پاسخ پایین بعد از شنونده را میگیریم.
مرحله با 4 مرحله گفتیم، مرحله اول
خب
دو
شنونده رخ شده ایره میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام رحمت الله، تشکر و خیر باشی. شبیر احمد از شهر کابل.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگوید.
تشکر و خیر باشی. شک نیست که برنامه را کاملا دنبال کردم، فقط یک رژیم غذایی را دکتر سے تذکر دارم که به نام فایبر، یعنی این کدام دوا غذاست که برادران رو بگیرن یا خواهرها که دیگر بهبودشان کمک بکنه؟
سلامت باشین، برتان واضح میسازه، بفرمایید دکتر صاحب.
غذای اوی فایبر در میوه‌جات، اگر سیب، کیوی، مالته، کینو هم اینا غذا میوه های اوی فایبر هستند. در غذا هم در سبزیجات بادنجان است یا بامیه، فاصولیه، سبزی پالک، این هم غذاهایی است که اوی فایبر است، بیشتر کمک کننده می باشه برای مریضا. اگر زیاد استفاده کنند خوب است برشان.
روشن شد برشان. خب میشه همون 4 مرحله رو تشریح کنین که گفتین کدام مرحلهش با مرحله خطرناک می باشه؟
مرحله اول و دوم از این خوب میشه با امی اهتماماتی که قبلا هم گفتیم، غذاهای اوی فایبر، گرفتن بیشتر مایعات، فعالیت های فیزیکی، کاهش وزن و تغییر وضعیت هر نیم ساعت یا یک ساعت بعد، مثلا اگر دوامدار برای مدت 2 ساعت نشسته باشند، همی حالت خود تغییر بدن، برشان خوب است و میشه کمک کننده باشه. و در درجه دوش و اگر آزاردهنده بود برشان بعد از رفع حاجت، میشه برای مدت 10 تا 15 دقیقه روزانه چندین بار در آب گرم بشینند، این انشالله که شفایاب میشن. اگر باز مراحل سیم چهارمش برای عزیز اهتمامات قابل معالجه نیست، باید بر دکتر صاحبا مراجعه کنند که تداویش مختلف است. خب بیشتر لایزری هم است یا سوختانده میشه، بعضی مواد هم است در دیگر کشورها استفاده میشه، خب در افغانستان قدر مورد استفاده هم نداره. او هم چون نقص میکنه دوباره اوت میکنه این مریضی، تا 4 سال 5 سال،
یعنی 4 سال 5 سال جور میباشه دوباره پس
70% است که مواد زرق میشه با سرنج، این بر مدت 4-5 روز خشک میسازه. همی رگ هایی که به نام رگ های بواسیر، سیستم رگ های بواسیر یاد میشه، اینا رو خشک میسازه، مفتن ناپدید میشه، اما احتمال برگشتش بیشتر است. و تداوی جراحیش است که معمولا هموطن های ما احراس بیشتر دارن که گویا بعد از عملیات عدم کفایه پیدا میکنن، عدم اقتدار در دفع مواد پیدا میکنن و این مشکلات برشان پیدا نمیشه، احتمال بیشتر کم داره. و احراس اصلی که بیشتر از عملیات دارن مریضا که میگن نه این عملیات از این خراب میشه و این باز سر میکنه و کدام کسی عملیات کرده از دوستای ما و با این مشکل مواجه شده، این چیزا رو ما زیاد میشنیم از مردم. اما این که اگر نیست خوب است که عملیات کنن و قدر پروسیجر جدی نداره پروسیجر عملیاتش طولانی مدت هم نیست، قابل تشویش نیست، میشه که فشار رو استرس رو خدا کم بسازن. این رژیم کمک کننده است برای دیگر آفاتی که از سبب قبضیت های دوامدار برای جهاز هضمی ایجاد میشه و برای جهاز هضمی رژیم خوبی است که انسان ها داشته باشند، مثلا همین نان سبوسدار استفاده کنند یا مایعات بیشتر و همین غذا همیشه کمک کننده است برای زیاد از سایر مشکلاتی که به جهاز هضمی ایجاد میشه جلوگیری میکنه و هم خوردن آب زیاد و مایعات خود در هر حالت در هر مریضی برای رفع خستگی و ما هم کمک کننده است برسان و سایر امراض هم کمک کننده می باشد.
شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان می رسه. از دکتر صاحب احمد نوید آریایی متخصص جراحی عمومی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. الله حافظ و ناصرتان.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وله ازادی رادیو واوری.